ما ته کیسه ووایا. لومړی برخه، د افغان کورنیو لپاره د دودیزو او عنعنوي داستانونو رادیوي خپرونه. د لومړۍ برخې سریزه، زموږ هیواد افغانستان زوړ او 3000 کلن شتمن او غني فرهنګ لري. د کیسې او داستانونو د ویلو چې زموږ د تاریخ د افتخاراتو او ویاړونو څخه شمیرل کیږي او زموږ د فرهنګ او کلتور یوه برخه ده، د ډیرو اوږدو کلونو څخه را په دې خوا د نیکونو او پلرونو په منځ کې رواج وه. د داستانونو او لکلونو ویل په ټولنه کې زموږ د ژوند د یوې برخې څخه شمیرل کیدل. د کورنۍ مشران او کوچنیانو د خپلو نیکونو او پلرونو نکلونو او افسانو ته په ډیره مینه غوږ نیوه او د هغوی څخه یې خوند اخیست. په چایخانو کې د تیلي څراغونو په څنګ کې، په کوڅو او بازارو کې، د خلکو په منځ کې د نکلونو او افسانو ویونکي ماهر خلک وو چې په خاص ډول به یې د نکلونو او افسانو د ویلو مجلس تود ساته. په دې کیسو او نکلونو کې د پوهې او فکر کولو وړ مفاهیمو ډیر ځای درلود چې د اوریدونکو د فکر کولو او د فکری ودې او غختلتیا د پاره ګټور و. له بده مرغه په دې وروستیو وختو کې د ناوړو بدلونونو او تغییراتو له کبله د دغې باارزښته او په زړه پورې افسانو او کیسو ارزښت او رول کمرنګ شوی دی او حتی د نابودۍ په حال کې دی. د دغې پروګرامونو د اهدافو څخه یو هم دا دی چې د دې با ارزښته او پیاوړي فرهنګي میراث د نابودۍ څخه مخنیوی وشي. له نیکه مرغه د دغو آثارو د ژوندي پاتې کیدو لپاره افغاني تکړه لیکوال ادریس شاه، چې د خپل عمر 10 کاله یې د دغو کیسو او افسانو د راټولولو لپاره تیر کړي او هغه یې په یو مخصوص کتاب کې د ښکلو انځورونو سره د ماشومانو او د هغوی د کورنۍ لپاره چاپ کړي دي. مون هم د دغې منبع څخه استفاده او په غږیز ډول یې ستاسې درانه حضور ته وړاندې کوو. زموږ د نن ورځې د پروګرام د خوښي داستان هغه زمری چې خپله څیره یې په اوبو کې ولیده عنوان لري. نو راځئ چې په ګډه سره دغه داستان ته غوږ ونیسو.
هغه زمری چې خپله څیره یې په اوبو کې ولیده. لیکونکی ادریس شاه، انځورګر انګریت رادریګز. ونه و یو زمری و چې باتور زمری نومیده او هغه د ځنګل د ټولو ځناورو پاچا و. هغه په خپل سر باندې اوږده ژیړ زرین ویښتان لرل چې د بڼکو په شانتې پاسته و، او هغه یو ډیر ښه تلی پوستین هم درلود. هرې خوا ته چې بتلو نارې به یې وهلې، ځکه چې زمریان همداشان غږیږي. خو ټول ځناور په دې نه پوهېدل چې زمریان داشان غږیږي. کله چې به د زمري غورېدل واورېدل، نو بیا به په منډه له هغې ځای څخه تښتېدل. او کله چې په نورو ځناورو خپل یو شمېر ملګري په تیښته ولیدل، نو دوی به هم یو څه وېرېدل او منډې به یې پیل کړې. دا ځل زمري د هغوی د تیښتې په لیدلو سره په چوټ کې ولوېد او له ځان سره یې وویل،
دا عجیبه خبره ده، ولې ټول ځناور له ما څخه تښتي؟
وروسته په غو باندې غږ وکړ چې د زمریانو په ژبه کې داسې معنا ورکوي،
ولې له ما څخه تښتې؟
خو موږ او تاسې پوهیږو چې نور ځناور د زمري په خبرو نه پوهیدل. څنګه چې دا مهال باتور زمري په ډېر جګ غږ نارې وهلې، نو ټولو ځناورو یو بل ته داسې ویل،
داسې ښکاري چې اوس باتور زمری د ځنګله پاچا په موږ باندې ډېر زیات په غوسه شوی.
له دې کبله هغوی لا هم خپلې تېښتې ته زور ورکړ. په حقیقت کې زمری هیڅ په غوسه نه و. هغه یوازې غوښتل وپوهیږي چې ولې دا ځناوران له هغه څخه تښتي. وروسته هغه داسې ګمان وکړ،
خبره دا ده چې ډېری دا ځناوران ناپوهه دي، زه زیاتي هغوی ته هیڅ پام نه کوم، زه تږی یم، ښه به دا وي چې د اوبو د کوم ډنډ غاړې ته ورشم او خپله تنده ماته کړم.
زمری هرې خواته نظر واچوه او آخرې اوبه پیدا کړې. ښه دننه په ځنګله کې د اوبو یو آرامه او روښانه ډنډ و چې اوبه یې د هندارې په شان ځلېدې. دا وخت باتور زمری ډېر تږی شوی و او کله چې د اوبو ډنډ ته ورنږدې شو، نو له ځان سره یې د زمریو په ژبه وویل،
زه غواړم چې اوبه وڅښم.
کله چې هغه د هندارې په شان ځلانده اوبو ته ځان ورټیټ کړ او اوبو ته یې وکتل، خپله څیره یې د اوبو په مخ ولیده. هغه داسې یوه څیره پخوا هیڅ نه و لیدلی. هغه فکر وکړ چې دا یو بل زمری دی چې د اوبو ډنډ ته راغلی او ده ته ګوري. هغه دومره له دې بل زمری څخه وډار شو چې خپلې شونډې هم په اوبو ونه وهلې. آیا هغه یو مسخره زمری نه و؟ هغه له ځان سره وبنګېده او ویې ویل،
او ربا، دا یو بل زمری دی او ما نه پرېږدي چې یو څه اوبه وڅښم.
وروسته باتور زمری په هغه بل زمری غږ وکړ چې د زمریانو په ژبه کې دا معنا ورکوي،
زه هم اوبه غواړم.
بیا لږ وروسته د ځنګله هغه نور ځناوران چې دا مهال تږي شوي وو، د اوبو څښلو لپاره دې روښانه ډنډ ته راغلل او هلته یې باتور زمری ولید او ورته ویې ویل،
تا ته څه کوې چې ډنډ ته ګورې، غورېږې او اوبه نه څښې؟
باتور زمری له زړه څخه یو اسویل وویست او ویې ویل،
زه اوبه نه شم څښلی ځکه چې یو بل زمری هلته ناست دی او پله پسې ماته غورېږي.
یو شمېر ځناور د دې خبرې په اورېدو موسکی شول، ځکه چې دوی پوهېدل چې هغه بل زمری د باتور زمری د څیرې عکس دی، خو باتور زمری په دې نه پوهېده. دا مهال یو ښایسته باوره د زمری غوږ ته نږدې شو او په خپل نري غږ یې ورته وویل،
باتور زمری، مه نه پوهېږېږه، په اوبو کې بل هیڅوک نشته.
خو باتور زمری په ځواب کې ورته وویل،
زه باور لرم چې په اوبو کې څوک شته، زه هغه لیدلی شم.
ټول ځناوران کرار ودرېدل چې وګوري څه پېښېږي. او د وخت په تېرېدو د ځنګل پاچا باتور زمری کرار کرار نور هم تګ کېده. هغه په پای کې له ځان سره وویل،
زه د چا پروا نه لرم، زه باید اوبه وڅښم، زه نور ډېر تږی یم، زه د هغه بل زمری چې هلته دی نور هیڅ پروا نه لرم. او د دې پروا هم نه لرم چې هغه څومره زورور دی.
زمری خپل سر په اوبو کې ننیست او د خوندورو سړو اوبو په څښلو یې پیل وکړ. همداسې چې د اوبه څښلې، پام یې شو چې هغه بل زمری ورک شوی و. ښکاره ده چې هغه ورک شوی و، ځکه چې هغه خو په رښتیا سره هیڅکله هلته نه و. هغه په اوبو کې د ده خپله څیره وه. او کله چې باتور زمری خپل سر له اوبو څخه راوویست او ټول ځناور یې شاوخوا ولیدل، ویې ویل:
ښه ده نو، اوس ما زده کړل چې عکس د رښتیاني څیرې په شان نه دی.
له دې وروسته ټولو په سوله او خوښۍ کې ژوند کاوه.
ښه ګرانو اورېدونکو، داستان مو واورید. خدای دې وکړي چې خوښ شوی مو وي. د داسې داستانونو او نکلونو ترویج او نشر ماشومان سره مرسته کوي چې په خپل بې ځایه، بې موجبه او له پوهې څخه پرته ډار باندې غالب شي. لویان هم لکه د هندارې په څیر خپل کړه وړه، استعداد او طرز تفکر پکې ګوري. اکثرا دا داستانونه داسې جوړ شوي دي لکه انسانان چې خپل کړه وړه د هغې په هنداره کې ګوري. دغه کیسې او افسانې موږ ته دا را زده کوي چې موږ خپل ځانونه ښه وپیژنو او هغه نیمګړتیاوې او کموالی چې لرو په هغه ځان پوه کړو او اصلاح یې کړو. څرنګه چې تاسو ګورئ، په دې نکلونو او داستانونو کې د بحث او خبرو اترو لپاره ډېرې موضوعګانې دي چې زموږ د ټولو ژوند سره اړیکې لري. او څرنګه چې د پروګرام په پیل کې مو هم وویل، دا افسانې د وخت په اوږدو کې په شفاهي توګه له یو نسل څخه بل نسل ته انتقال شوي دي او لکه د هندارې په څیر دي چې ویونکي او اوریدونکي خپل کړه وړه پکې ګوري او خپل چاپېریال او خپل ځان ښه پیژني. د داسې اغیزمنو او با ارزښته افسانو د پرله پسې اوریدلو څخه د اوریدونکو د کیسې نه شناخت او مفهوم اخیستل ډیریږي. که تاسو غواړئ چې دا کیسه بیا هم واورئ، موږ سره تماس ونیسئ. لکه چې ګورئ، په دې افسانو کې د فکر کولو لپاره موضوعات ډیر دي او د دې افسانو د اهدافو څخه یو هم دا دی چې اوریدونکي فکر کولو ته اړ باسي او د هغوی د فکري غښتلتیا دپاره اغیزمن دي. دا عمل به د هغو په کړو وړو باندې مثبت اغیزه لري او دا کیدای شي چې د ټولنې د پرمختګ او ترقی سبب هم وګرځي. او له همدې کبله دا کیسې او افسانې زموږ د فرهنګ یوه مهمه برخه شمیرل کیږي. زموږ هیله له محترمو لویانو او مشرانو څخه چې زموږ پروګرام اوریده ده، که هغوی هم کومې پخوانۍ په زړه پورې کیسې او افسانې ولري، هغه خپلو ماشومانو ته ووایي. سو په دغه ډول ماشومان هم ډېرې افسانې حافظې ته وسپاري او خپلو دوستانو سره یې شریکې کړي او په نتیجه کې هغوی هم په راتلونکي کې تکړه او نامتو کیسه ویونکي شي او له هغو څخه مثبته استفاده وکړي. ګرانو اورېدونکو او نازولو ماشومانو، زموږ د نن ورځې پروګرام همدلته سرته رسیږي. تر بلې خپرونې چې د ښکلو او په زړه پورو کیسو د وړاندې کولو سره بیا ستاسې درانه خدمت ته حاضریږو، ستاسې څخه اجازه غواړو. الله مو مل شه، بریالي او خوشحاله اوسئ.